د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هنج بنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندې په 15 مده په بلنه د غیوات تتللې دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند وشمهاله مرستو پر شمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې 6 کاله پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړ. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی د چنن د اوکران یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبري وکړي چې څنګه په اوکران کې د روسي يرغل پای ته رسیدلی شي. د اوکران د جګړې او پر دغه هیواد د روسي د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو طرح چمتو کړی ده چې له دې طرح سره د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ډیر موافق نه دی، ځکه چې د روغی جوړې په دې طرح کې باید اوکران د خپل خاورې له جنوسي متیر شي. بلورته رټر سرشنس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبري کوي. د کرملن ویان د متر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې ماسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلی دی. د چهارشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او پروژو بل لیز د کونکو زبرشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ نظر ته راتیر ته کونکو برت روغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتنوي درونه او بل لیز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ او پروژو ځکونکو د لوستر پای پر سره ماتیو کې یو څه ذکرې کډر مونږ او روز د کون کوله کسرنګه چې مرتاسو پتیر روز لوست کې د پتیر روز لوست کې مرتاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنو ز کون کوم خلک لدین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کولیز د کون کو رازو خپل درس پیل کو. اوس مرو تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به مرو تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. هوجو کدر مون ز کون کو د زمکی کوری ته کچیر مرو تاسو متوجي وو سی جو د زمکی دا کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا خپل مرو تاسو په تیر ورځې لوستونه دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخه ته شمالي قطب مشوي او بلې برخه ته سویلي قطب وایو. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوشا وګللی زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس خوا کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره دی عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک دوه پنځوس زره کیلومتره مربع ته رسیږي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسئ د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اوربندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرشه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کون کو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچېر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریتنه نسو کې دا په دې ځای کې دغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیې لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېر کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي ده، د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د وړي سرې جوړې کړي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سموکي موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالي دغه سیمې چې کوم ډیر زیات لوړې دي، نو دی کې ژمی ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمې ته متوجي وسېجو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود و نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره، چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دشتې غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چین موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه وو، سیجو سیمو ته متوجه وو، سیجو هغه هواری ازمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېر تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه وو، سیجې ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواری وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد ډیره مشهور لوړی سطحې دي هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزی لوړی سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړی سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خو جوز د کوونکو رازو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ویدیز برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکوا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګ د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یخه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کم اندازه سره وي. نو خوشو ګلریز د کونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هاي او پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافي مو پیژندل چې طبيعي جغرافي په خپل افغانستان د طبيعي جغرافي لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې و، همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می پنځه پښتنې چمتو کړې دي، تاسو ټول قدرمن زکوونکي به هم دغه پنځه پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسته به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړ سطحی، یعنی سا یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب سړي، دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغه نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډیر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو به درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او ګلری زکون کو ز پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوستا، هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او ګلری زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمه سپې پرې هم تارنګ قدرمن او ګلری زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویو چې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مناوګل لې ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګل لیز د کون کو وسهم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مرکیه دونه وکړل زموږ استاد سودرن رزي درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپو هیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو یو قدر مونږ ځکون کوو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خو یو قدر مونږ ځکون کوو لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري. هم پرته ده د دې ترڅنګ قدر مونږ د کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي د کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدر مونږ غلالي د کوونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات ولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پر سوي لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مراد تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پر سوي او وی خواته وچې ده. نو دلته مراد تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پر سوي ده چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانی سمندرګي چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلیز د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخې اوبدي او یو برخه چشته وچه ده چې په دغه سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو ز کونکو د سویس هیوادی، د لوګرزمبورک هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنگری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چېرې موږ دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين. د اوکرين تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه اتریش، چک او پولند. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، او رشته هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټولو ش عواملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچو څخه شمېرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلی ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره رسول کیږي، د کارونو او امکانات زیاته کچه سره پکې سته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګللی ځکونکو، د اروپا په لویې وچې کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شری سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولوس کو ډلی دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زکونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لش اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لش کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجوج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو تر دې دم پرې زمرو تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې مرا تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافي، او د اروپا د لوی وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدیر اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نیوشته کوي، کچېری غلط دي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالي زكون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دغه هم ټول کې جغرافي مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالي زكون کې برادر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت مې په پټن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافي مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې کړه سره سکړي او سړي او نه لوستا امر کې ولري خوشحال لیست کنکوز مرستا سودنن رزیلو لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړل. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي او هم چنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی ځکه په دغه لوی وچه شیدې د اقتصادي زیپوالي په کې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچه کې استوګن شي. په دغه ورستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزي ټولنیزي چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلی ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي تشریح موږ او تاسو وایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار سپره، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل وو چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا له یوې چې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څنګه سره د دغه شمیر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 615 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچ کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچ د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وي، کورنۍ جګړې وي او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمیر خلکو په دې لوی وچ کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې ترڅنګ دښتې او بډایاوي دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنه ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زکونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د نشات په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر مور او تاسو متوجي اوسئ، چې په خپل کتاب مور او تاسو کولی شئ چې د دې د نشات یا هم د کوم په حق معلومات ولولو. مور او تاسو ویني سو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر به په شهرونو کې اوسئ چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکه کې کوي، او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نام سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجود دي چې یو یې حامیدی او بل هم سمی سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچ کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویشتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تور دي نه هم سپین دي، غنم رنګ دي او هم چنان تور ویشتان لري. د افریقا په شمال ویدیځ اس کې بیا بربر کېل ایل اوست استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایتالویانو له نسل سره ورتوالي لري چې د دې پوست به سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو ځکونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو ځکونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حقله معلومات لسته راوړو، چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل زمره ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکونکو ویشتي وادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنی مسلمانان پیژندل شوی دي، خو ځینې شمېر کسان بیا ایسوی دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مجاتاسو ژبو په حق کلو ویلې و، او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق لده، چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیلابېل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې ژوند کوي چې په بیلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه او ترسیجی، یعنی ژبو شمیر شدی او وساو دی، خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري، ځینې کسان سټانډرډ لیول کې لهجه لري، نو د دې لهجې چې دی دریسه او ترسیجی چې دی مهمه ژبه چې دی، هغه په خپل انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبه د دې لوی وچی له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افریقا په لوی وچی کې درنو ته کوم کو ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنی چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لمړنۍ ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لمړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم زیات سی وی دي، یعنی ورستر بلی په دې لوی بچی کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منده چې په دې لوی بچی کې د نیپټو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لوی وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي، تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کی، قدر منو وګللی زكون کو زای برشنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح کلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډر منو وګللی زكون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن وي. درنو زكون کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر منو وګللی زكون کو د پراته وجو دقت په هله یما. هله د چې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري، یو د شمې سپی نه پیل دی، بیا تر 23 سپی پرې. کدر منو ګللې ز کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه. لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ ز کون کو شاید تاسو په ژوند کې زیات اوریدلې او سې جواب د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګل لري زکونکو، لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجني هوا توي کیږي، چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د وی سیمه اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي، چې غالباً د لندبل لرونکو سیمه په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په ترسترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمده بل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه راښکته کېږي چې لمده بل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمده بل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې سپې راځي، په پسرلي کې د ایسلند او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لنده بل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپله 118 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. خو زده کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کشي دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورش نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لنده بل په حق معلومات لاسته راوړ. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړ. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لنده بال، اورش، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لمرنۍ اقلیمي سیمې د صحرایي همدشتي اقلیمي سیم په نامه سره دیږي، دوه مې هم د منسوني اقلیمي سیم په نامه سره دیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیم په نامه سره دی، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی. چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لول. لمرنۍ صحرایي یا همدشتي اقلیم په حق له معلومات بلو دا چې د نامه څخه روشانه ده، دا هغه سیمې دی په کوم سیمو کې چې اورښت په کم اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دی دا اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځان سره دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دی صحرایي سیم دی، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کو دویم چې دی منسوني اقلیم دی، چې منسوني اقلیم په خپل په دغه اقلیمي سیمې زیات شمیر اقلیمي سیمې په دې کې موجود دي، یعنی زیات شمیر صحیح دي برخي شي دي په دې کې راغلي دي. د هغو جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنی سیمې دي، د لغمان یو برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تر بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکو جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکو هوا لري چې یو شمه نورو سیمو ته یې ښه زمينه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړی او نوري. دغه سیمې چې دی په لندې په میاشت کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشت کې بیا هوا په دغه سیمو کې لندبل لرونکو وی چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کوبل هم درې مچ دی، هغه په خپل مدیترانه‌ای اقلیم دی. دغه ډول مدیترانه‌ای اقلیم چې دی د زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلې سو او موږ او تاسو یې پیژندلې سو، ځکه په دغه مدیترانه‌ای اقلیم کې عموما هوا چې وي وچ او ډیر توده اوړی لري، یعنی د دې اوړی چې دی اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه مزنګړنه چې ده، هغه په خپل اورښت پکې کې زیاتره د واغ د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت لري، هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي. چې دا هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانه اقلیم له لحاظ او پیژنو، او دیم هم په اوړی کې د تودوخه منځنۍ اندازه د سانتیګرایډ د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړی په موسم کې د دې د سانتیګرایډ درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیره کیږي، چې یو غوره بیلګه ده. او موږ تاسو ویل سو چې د غزاوني چې دی د جلال آباد په یو شمیر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکارا کوي، چې په دغه اقلیم کې د وروجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونی، ګنې، خرما ونی، سربي او مدیترانه‌ای اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانه‌ای والی لسیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سټف د سیمو اقلیم په حق له معلومات بلو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانه‌ای اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سټف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنس په تودوخه د سانتیګرایډ درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 تر 50 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 تر 50 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د سټپ سیمې زیاتره واشلرونکي او چې کای دی بوتي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نستف چې دی په خپل د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومی، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي جوړي د شمال سټیپ برخو کې شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمیر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمیر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده. خو د اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې د پخپله د شمالي سټپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم موسم له جملو څخه شمیرل کیږي، او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړ سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره، او په غرنۍ سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي، چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډیری واوري په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشو که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خله د چي تر دې د پر یو سمو تر لاسه کړی وو، سې جو یو سپوسی وو، سې جو یو سم د لوس راکړون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي. تاسو کور نه دند د چي تاسو ټول کدر منځ ځکون کې به په وخت سره اجرا کوی. نو سوالونه تکراروم درنه ځکون کو تاسو په خپل کتاب چو کې لزر سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستف د سیمو اقلیم تشریح دی، دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلي. نور نو درنوز د کون کوز مر راستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسی او سېږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام دره په مان شو وخت ولري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio